د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته خراغلاست. د دې خبرونې په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې پروګرام خبريږي. د راپورونو لنډه برخه هم لرو، خو لومړی خبرونه. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی توماس ویست هیله څرګندوي چې سیمې ته د روان سفر په ترڅ کې به د افغانستان د مهمو مسایلو په اړه د امریکا له شریکانو سره ګټورې خبرې وکړي. ښاغلی ویست نن پر خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلي چې د دسمبر د 15 او 15 نیټې ترمنځ به پاکستان، متحده عربي اماراتو، قطر او سعودي عربستان ته د سفر پر مهال د ګډو امنیتي ګټو، د افغان کډوالو د خوندیتوب او بیا میشتیدنې، بشري اړتیاو، بشری حقوقونو او اقتصادي موضوعاتو په اړه له چارواکو سره خبرې وکړي. ویست په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړي. له دې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي و چې درې جګپوړي چارواکي پاکستان ته ځي، څو د هغو افغان کډوالو په اړه چې په دې هیواد کې د امریکا ویزو ته سترګې په لاره دي له چارواکو سره خبرې وکړي. د بشری حقوقونو د څار سازمان وایي چې د تعلیم په برخه کې د طالبانو د ناسمو پالیسیو زیان د نجونو ترڅنګ هلکانو ته هم رسیږي. د سازمان په یو تازه راپور کې چې نن خپور شوویلي، نړیوال طالبان له دې کبله غندي چې د نجونو ښوونځي او پوهنتونونه یې بند کړي دي، خو زیاتوي چې پر هلکانو د طالبانو د دې پرېکړې زیانونو ته لږه پاملرنه شوې. په راپور کې راغلي چې له هېواده د ښځو په ګډون د متخصصو استادانو د وتلو، په تعلیمي نصاب کې د ناسمو بدلونونو او بدني سزاګانو له وجې په هلکانو کې ښوونځي ته د تلو ویره ډېره شوې او په ښوونځیو کې د زده کوونکو حاضري رالوېدلې ده. په راپور کې یادونه شوې چې طالبانو ډېری ښځینه ښوونکې له دندو لرې کړي چې له کبله یا غیر مسلکي ښوونکي دوی ته درس ورکوي او یا له ښوونکي پرته په ټولګي کې کینی. طالبانو د بشري حقونو د څار د سازمان د دې راپور په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. د نوبل د سولې د جایزې ګټونکي ملالی یوسفزی هغه محدودیتونه چې طالبانو په افغانستان کې پر ښځو لګولي له تور پوستانو سره د اپارتاید د محل چلند سره ورته بللي. ملالی پرون د اپارتاید ضد مبارز نلسن منډلا د لسم تلین په مناسبت د جنوبي افریقا په جوهانسبورګ ښار کې جوړې غونډې ته په وینا کې وویل طالبان غواړي د نجونو لپاره برخلیک دوی وټاکي. د هغې په وینا طالبانو په افغانستان کې نجلۍ توپ غیر قانوني کړی دی. ملالۍ له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د طالبانو دې کار ته د جنسیتي اپارتاید په سترګه وګوري. هغې دا غوښتنه هم وکړه چې نړیوال لوبغاړي دې له طالبانو سره اړیکې نه عادي کوي. طالبانو د دې څرګندونو په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي، خو له دې مخکې په وار وار ټینګار کړی چې دوی د نجونو او ښځو حقونو ته د اسلامي شریعت په چوکاټ کې درناوی کوي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی پرون د امریکا سنا ته خپل وینا وروسته له هغه کنسل کړ چې د اوکراین او اسرائیل د جګړو لپاره د ولسمشر جو بایدن د نږدې 1.6 میلیارد ډالر بودیجې په اړه بحثونه تاوده شول. ټاکل شوی و چې ولسمشر زلنسکی به په داسې حال کې چې اوکراین په دې ساړه ژمي کې د روسیې د حملو پر وړاندې مقابلې ته تیاری نیسي، سنا ته وینا واوروي. خو د خپل وینا هغه مهال کنسل کړ چې د سنا د اقلیت مشر مایکل مکونل له خپلو ملګرو جمهوری پالو وکیلانو وغوښتل چې دا طرحه رد کړي. د بایدن ادارې په 13 اکتوبر میاشت کې له کانګرس څخه غوښتي و چې د اوکراین او اسرائیلو د جګړې او د سرحدي امنیت د ټینګولو د پلان د تمویل طرحه تصویب کړي، خو د استازو جرګې چې د جمهوری پالو لخوا اداره کیږي دا غوښتنه رد کړه. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن متحده عربي امارات او سعودي عربستان ته ځي، څو د اوپک ټولنې لخوا د تیلو د تولید د کمولو په اړه خبرې وکړي. د کرملن ویان دیمیتری پیسکوف د دې خبر د اعلان پر مهال وویل د اوپک د غړو او متحدانو لخوا د تیلو د تولید د کمښت عملي کول چې تیره اونۍ اعلان شو وخت نیسي. روسیا چې د تیلو لوی تولیدونکی هیواد او د اوپک له مهمو غړو څخه ده، د تیلو د تولید د حد په ټاکلو کې له ایران، سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو سره چې درې وړه د اوپک غړي دي همکاري کوي. اوپک او متحدانو یې تیرونه د تیلو په تولید کې نوې کمښت اعلان کړ. د پوتین او عرب مشرانو خبرو په اجنډا کې پر تیلو او سوداګرۍ سربیره د اسرائیل او حماس شخړه هم شامل ده. د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خبرونه په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې پروګرام خبريږي، خو لومړی لنډه خبری برخه وړاندې کیږي. د هم د دې برخې لمړی راپور. په افغانستان کې د اروپای ټولنې پلاوی یو ځل بیا افغانستان سره د اروپای ټولنې پر ملاتړ ټینګار کړی دی. د دې پلاوی مشره چې په دې وروستیو کې تورخم ته تللی وای، له هغو کسانو سره خبرې دردونکي دي چې هر څه یې له لاسه ورکړي او له پاکستانه ایستل شوي دي. پاکستان د نومبر په لومړۍ نیټه د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړه او ویل کېږي چې تر اوسه څه باندې 400,000 افغان کډوال له دې هېواده ایستل شوي دي. په دې اړه نور تفصیل د صفی الله ستانکزي په راپور کې واورئ.
په افغانستان کې د اروپایي ټولنې د پلاوي شارج دافیرا رافایلا یودیس چې د یو پلاوي په مشرۍ تورخم ته تللی او له پاکستانه د شړل شو افغان کډوالو له کم څخه لیدلې، ټینګار کړی چې اروپایي ټولنه د دغو افغان راستنیدونکو د ملاتړ لپاره چمتو ده. هغې په ایکس شبکه باندې په تورخم کې د راستنیدونکو له کم په د خپلې لیدنې ویډیو خپره کړې او په یو پیغام کې زیاته کړې:
دا د هر چا او زموږ لپاره یو سخت ورځ ده. دا دردناک ده چې له ډیرو خلکو سره خبرې کوو چې هر څه یې پریښي او ویستل شوي دي. زه غواړم نن د افغانستان له خلکو سره زموږ د پیوستون او ملاتړ په اړه ډاډ ورکړم.
اغلی یو د ملګرو ملتونو ټولو شریکانو، بنسټونو او سازمانونو څخه مننه کړې چې له پاکستان څخه د ایستل شو افغان کډوالو سره مرسته کوي. په تورخم کې د طالبانو د حکومت لخوا د جوړو شو کمپنیو مسؤل نور محمد حنیف ویلي، په افغانستان کې د اروپایي ټولنې پلاوی له دغه کمپ څخه د لیدنې پر مهال ژمنه وکړه چې له پاکستانه د شړل شو افغان کډوالو د ستونزو د هواري لپاره به جدي اقدام وکړي. پاکستان د نومبر له لومړۍ د بی اسناد کډوالو د ایستلو بهیر پیل کړ. ویلي دي چې شاوخوا 1,500,000 افغان کډوال به باسي. له پاکستانه د افغانانو د ایستلو چټک بهیر د بشري حقوقو سازمانونه اندېښمن کړي، ځکه له یوې خوا په افغانستان کې هوا سړه شوې او له بلې خوا ګڼ شمېر کډوالي کورنۍ نه پوهېږي چې څنګه او له کوم ځای خپل ژوند بیا پیل کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ ویاندي کارولین ګلوک د شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل، ډیری دغه افغانان د لومړي ځل لپاره افغانستان ته راغلي، ځکه چې دوی او ماشومان یې په پاکستان کې زیږېدلي. د هغو افغانانو د شړلو په اړه هم اندېښنې زیاتې شوې چې د 2020 کال له اګست وروسته له افغانستانه پاکستان ته تللي، ځکه د بشري حقوقو سازمانونو په وینا په افغانستان کې به د دغو کسانو ژوند له ګواښ سره مخ شي. د همدې
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
قدر منوریدونکو، په څو شپو کې د ازادي رادیو مجلې پروګرام خبريږي، خو له هغه مخکې یو رستای راپور لرو. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن متحده عربی اماراتو او سعودي عربستان ته ځي. کرملین تایید کړی چې په دې سفر کې په دو اړخیزو اړیکو د فلسطین او اسرائیلو په شخړه او د تیلو پر اړوندو مسایلو خبرې کیږي. لکه چې د جرمونو نړیوالې محکمې د جنگي جرایمو په تور د پوتین د نیولو بخنه غواړم. لکه چې د جرمونو نړیوالې محکمې د جنگي جرایمو د تور په خاطر د پوتین د نیول امر کړی، نو موړی ډیر کم له روسیې بهر وتلای دی. به هم صفی الله ستانکزی دی په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره.
سره له دې چې د جرمونو د نړیوالې محکمې آی سی سی لخوا د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د نیولو امر پر خپل ځای دی، پوتین په یو نادره بهرني سفر کې منځني ختیځ ته ځي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د هغه د ماشومانو کمشنره ماریا لیووا بیلووا روسیې ته د اوکراینی ماشومانو د ستنولو په برخه کې د جرمونو د نړیوالې محکمې لخوا په جنگي جنایتونو تورن او د نیولو امر یې شوی. خو فرانس پریس لیکلي نه متحده عربي امارات او نه هم سعودي عربستان د جرمونو نړیوالې محکمې آی سی سی معاهده لاسلیک کړي، نو په دې معنی چې دا هیوادونه به پوتین نه نیسي. د کرملین ویان دمیتری پیسکوف د سه‌شنبې پر ورځ ویلي، ولسمشر پوتین په دې سفرونو کې پر دوه اړخیزو مسئلو، اسرائیل او حماس، شخړې او د تیلو اړوند موضوعګانو باندې بحث کوي. دا بحثونه به د اوپیک پلس په فارمټ کې وشي، خو طبعاً په دې برخه کې همکارۍ تل په اجنډا کې شاملې وي. په حقیقت کې د تیلو په مارکیټ کې ځینې مشخصې نیمګړتیاوې شته چې ډېرې لویې او زیاتې دي، نو ځینې وخت ځنډ رامنځته کوي، نو په همدې خاطر به همغږي دوام لري. د 2022 کال له لومړیو چې روسیې پر اوکراین یرغل وروړی، دا هیواد د لویدیز لخوا منځوي شوی، خو سربیره په دې هم د سیمې او نړۍ له لرې او نږدې هیوادونو سره د اړیکو جوړولو هڅې کړي. د کرملین د تایید له مخې پوتین به د سعودي عربستان له ولیعهد محمد بن سلمان سره په سوداګرۍ سربیره په نړیوالو سیاسي او بشري مسلو بحث وکړي. اخوا دای به د متحده عربي اماراتو له ولسمشر محمد بن زاید آل نهیان سره د سوداګرۍ، انرژي، توریزم او تعلیم په برخو کې خبري وکړي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین داسې وخت منځني ختیځ ته ځي چې هلته د اسرائیل او حماس ترمنځ د جګړې په سبب سیمه له رامنځته کېدونکو ناکراریو اندېښمنه ده. د کرملین ویان دمیتری پیسکوف ویلي، تمه ده د اسرائیل او حماس جګړه هم د پوتین د بحثونو د اجنډا یو برخه وي. موسکو چې د حماس د یوې ډلې کوربتوب یې کړی و، د اسرائیل غوسه پارولې. د منځني ختیځ تر دې لنډ سفر وروسته به ولادیمیر پوتین بیرته موسکو ته ستنېږي، څو د پنجشنبې په ورځ د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی کوربتوب وکړي. رئیسی او پوتین به په دوه اړخیزو مسئلو اقتصادي اړیکو سربیره د سیمې او نړۍ په یو شمېر چارو له هغې ډلې د غزې پر وضعیت بحث وکړي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟ د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او لو ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یوناما ویلي په افغانستان کې د شیعه مذهبو پر وړاندې د تاوتریخوالي پیښې ډېرې شوي. یوناما د ورستیو پیښو له قربانیانو سره خواخوږي ښودلې او د دې پیښو په اړه د څېړنې د غوښتنې ترڅنګ له خطر سره د مخامخ خلکو د خوندیتوب غوښتنه کړې. په عین حال کې د وروستیو پیښو د ځینو قربانیانو کورنۍ او د شیعه مذهبو د علماو د شورا غړي وایي وروستیو حملو اندېښمن کړي او د طالبانو له حکومت څخه د خپل امنیت د خوندیتوب غوښتنه کوي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د ملګرو ملتونو سیاسي استازولي یوناما په افغانستان کې د شیعه وګړو په وړاندې د تاوتریخوالي د ډیرېدو خبر ورکړی. یوناما د دوشنبه په ورځ پر خپل ایکس پاڼه د کابل، هرات او بغلان ورستیو پیښو ته چې شیعه وګړي پکې په نښه شوي وو اشاره کړې او د قربانیانو له کورنیو سره یې خواخوږي ښودلې. یوناما د دې پیښو په اړه د څېړنې او لاملانو سره یې د حساب کتاب غوښتنه کړې او همداشانې ویلي دي چې د هغو کسانو امنیت باید خوندي شي چې له خطر سره مخ دي. په ورته وخت کې د ورستیو پیښو د قربانیانو ځینې کورنۍ هم اندېښمنې دي او د طالبانو له حکومت څخه د ورته پیښو د مخنیوي لپاره د اقداماتو غوښتنه کوي. په شیعه وګړو وروستی برید چې د لیندۍ میاشتې په لسمه نیټه په هرات کې وشو، دوه شیعه دیني عالمان او څلور ښځې پکې ووژل شول. په دې پیښه کې د وژل شوي محسن حمیدي د کورنۍ غړي علي له ازادي راډیو سره په خبرو کې د طالبانو له حکومته وغوښتل چې د نوموړي قاتلان ونیسي او د ورته پیښو د مخنیوي لپاره د خلکو امنیت خوندي کړي.
خپل کور څنګ ته په ډیر بیرحمانه ډول شهید او موږ یې په ویر کې نهولو. زموږ غوښتنه له حکومت څخه دا ده چې دغه سبي ګناه وګړو چې هیڅ هم کړی نه دي دښمنان او قاتلان پیدا کړي. یوازینی غوښتنه مو همدا ده چې جدي اقدام وکړي او د خلکو امنیت وساتي. له دې ورها خو بل غوښتنه نه لرو. اوس په زړه داغدار یو او روحي وضعیت می هم خنه ده.
علي زیاتوی تر دې مخکې د هرات په جبرائیل خارګوټي کې په شیعه وګړو تر برید وروسته طالبانو دوی ته ډاډ ورکړی و چې دا ډول پیښې به نه تکرارېږي، خو په وینا یې ورپسې بله خونړۍ پیښه هم وشوه چې د دوی اندېښنې لا ډېرې کړي. په افغانستان کې د شیعه علماو د امامیه شورا مرستیال سید جعفر عادلی حسینی هم طالبان د شیعهګانو د امنیت په برخه کې په بې تفاوتۍ تورنوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
حاکمیت فعلی نه تنها برای تامین امنیت مردم
اوسنۍ حاکمیت نه یوازې د خلکو د خوندیتوب لپاره اقدام نه کوي، بلکې د سراسري امنیت د ادا په کولو سره هڅه کوي چې د دې غمجنو پیښو تر څنګ بې تفاوته تیر شي چې د سراسري امنیت ادعا یې له پښتنې سره مخ نشي.
د طالبانو حکومت د یوناما وروستیو څرګندونو ته غبرګون نه دی ښودلی، خو مخکې په ټول افغانستان کې د امنیت د خوندیتوب ادعاوې او ژمنې کړې دي. په هرات ولایت کې په شیعه مذهبو تر برید مخ کې د لړم په 14مه د کابل په دشتي برچی سیمه کې هم د 14 لامل و تنه شیعه وګړي وشل شول او شل تنه نور ټپیان شول. د همدې میاشتې په 8مه نیټه د کابل د دشتي برچی په یو ورزشي کلب کې هم 14 وشوه چې لامل یې څلور تنه وشل شول او نه نور ټپیان شول. همدا ډول د تلې په میاشت کې د بغلان په مرکز پولی خمرې کې د شیعهګانو په یو جماعت کې 14 وشوه چې ول منځ کون کې وشل او 15 نور یې ټپیان کړل. دا د ستایو هغو پیښو شمیرې دي چې د طالبانو د حکومت له لوري له رسنیو سره شریکې شوې او د ډیرو دې پیښو مسولیت هم د داعش ډلې اخیستی. د طالبانو حکومت تل ادا کړی چې دوی په افغانستان کې داعش ډله ځپلې ده، خو د دغې ډلې د ګواښونو او بریدونو په اړه نړیوالې اندېښنې لا هم د پخوا په شان په خپل ځای دي.
د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. قدر مون اوریدونکو، له دې راپور سره د لنډې خبرې برخې پای ته ورسیدو. په پاتې خبرونه کې تاسو د ازادۍ رادیوي مجلې د پروګرام اوریدو ته رابولم. دا پروګرام احمد شیبر چمتو کړی.
ازادۍ رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کله مو کوم په دې خبرونه کې مې ادبي آثار او ته د جایزې د ورک لپاره د استاد منل نظر خسته
دا یو غټ مسولیت دی نو جایزه ورکول د سي ساده خبره هم نه ده
وی افغانی په سویډنی ژبه ناول لیکلی چې په روسیو کې پوستا کوهلم کې چاپ شو
ما کتاب په سومیاشت کې ما خلاص کړو مګر دا پروسه چې چاپېدو چې د کتاب لیکلو نه اوږده پروسه وه
شعر لرو
ما لمرګ وروسته هم امید ستاد دیدن لار سترګې مې دا ستاله پاره یار رانی پری خو دې
د سماده خستان کتاب ځوان لیکوال اته اولاد جواب لوسته
در رسول حمزه توپ کمال داده چې کیسی خپل کوي خو تا ته په کیزان ښکاری
نور مطالب هم لرو کړه خبرونه تر اخیره را سرم لوي داده بي جایزو پړ د اکرم عثمان داده بي جایزې د سیلی لپاره لندک سره غونډیش د فردا کلوب له لوري د اکرم عثمان د ادبي خدمات په خاطر د نوموړي پونم د سلورم کال په مخه کې سوته جایزې ورکول کیږي اکرم عثمان چې په حقوقو کې د ډاکټري سند درلود و کال مخکې د نه بیا کلونو په عمر په سویډن کې وفات شو د شغل عثمان د لندو کیسو درې ټولګي چاپ شوې دي دوه ناولونه خبره شوې دي او بیا شمیر سیرنیس آثار لري د دوی ځینې کیسې په سویډنی جرمني او روسي ژبو هم ژباړل شوې دي دا اکرم عثمان د جایزې مدیریت ټول داستان لیکونکو ته په افغانستان کې دننه او له افغانستانه بهر په یو پیغام کې چې د خواله رسنیو له لارې خبر کړی دی خبر ورکوي چې د خپل دوو لنډو کیسو لورلې شول سره په دغه ادبي جایزه کې ګډون وکړي کومې کیسې چې د دې سیالي لپاره استول کیږي له هغوی څخه به درې کیسو ته لومړی دوهم او دریم جایزه ورکړل شي کومې کیسې چې دا جایزه ګټي هغه بیا وروسته په سویډنی ژبه ژباړل کیږي او د کتاب په بڼه چاپ شي د اکرم عثمان د جایزې شرایط د هغه اعلان لمخي چې لا سړي راډو سره هم شریک کړی دی دا دی چې داستان باید د جنوري تر یو ډیر شمه چې تر دوه میاشتو لنډ وخت ورته پاتې دی واستول شي دا کیسې باید په پښتو او دری ژبه وي کیسې باید په کمپیوټر کې په ورلد کې لیکل شوې وي دوی خپل ایمیل آدرس هم په خواله رسنیو کې لیکلی دی د دې جایزې د ورکړې پلاوی لیکوال غواړي چې لکسي سره دی خپل نوم تخلص د سشي دود ځای د استوګنې اوسنۍ ځای زدکړي چاپی اثر او د ټلیفون شمیره هم ولیکي د داستانونو د نویت پاړه په دې اعلان کې څنې دی ویل شي د اکرم عثمان تر جایزې مخکې ټاکل شوی دی چې د کتاب د نړیوالې ورځې په مناسبت چې د اپریل دروښتمه ده د زری کړکی اکاډمي له لوري د افغان لیکوالو کتابونو ته جایزې ورکړل شي دا اکاډمي له 12 کلونو راهیسې ادبي جایزې پښتو دری او ازبکي کتابونو ته ورکوي همدارس د سیمې د ګډ فرهنګ د هیوادو غوره کتاب ته احساسي تقدیرنامه ورکوي په دغو هیوادو کې د تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، ایران، پاکستان او هند آثار شامل دي په پاکستان کې د میشتو پښتنو او بلوڅو آثار په افغاني آثارو کې شمیرل شوی دي د زری کړکی اکاډمي په جوري پلاوي کې محب الله سغم، سرق الله بدر، ګلنور بهمن، رضا محمدي او مجيب مهرداد شامل دي زری کړکی اکاډمي د استاد نجيب منلي په ابتکار جوړه شوې ده او تر اوسه د 50 لیکوالو آثارو ته جایزې ورکړې دي په افغانستان کې د جایزو د ورکړې په برخه کې د لیکوالو د خوشي ترڅنګ انتقادونه هم ډېر کیږي ل شاغلي منلي څخه به واورو چې زری کړکی اکاډمي په څه معیار کتابونو ته جایزې ورکوي
یو معیار د ژبې کارواله ده ژبه زمونږ د استادان لخوا معیاری ارزول شوی دویم اصل چې موږ په نظر کې نیولای دی هغه دا دی چې موضوع باید نویواله ولري دریم اصل د ځینو ارزښتونو په نظر کې نیول دی چې هغه ارزښتونه چې موږ د پاره دیموکراسي مهمه ده افغانیت مهم دی وطن دوستی مهمه ده بشري حقوق مهم دي دا هغه ارزښتونه دي چې دا باید پکې په یو ډول باندې ساتل شوی کپل شوی نه وي او خکولاته باندې باید ولري چې خکولات زوق خبره ده هغه هم هر هواد بل د خکولا کوم شخص تعریف نه لري یو تصویر لري چې هغه تصویر سره باید برابر وي
دغه معیارونه چې تاسو دلته بیان کړل دا په ورته وخت کې سخت معیارونه دي سخت په دې معنی کې دي چې دوه درې کتابه تاسو ته په ګوتو درشي او ټول سره ورته وي یو په یو برخه کې بهتر وي بل په بل برخه کې، نو بیا به انتخاب څنګه کوي؟
نو زلته ما خبرو کړی چې زو خام په کومه مطرح کی زمونږ د جوري غړي اکثرا د منل شوی نقادان دي، او څه چې دا وي خوښي هغه مونږ په دې باور اخلو چې د یو عالی فلتر نه تیر شوی اثر دی. طبیعي خبره ده چې په هر ارزه کې چې انتخاب کیږي، انتخاب په دې معنی ده چې تر ټولو غوره شی انتخاب شوی دی. زمونږ هدف دا ده چې هغه شی چې مونږ ورته جایزه ورکوو په خپله په جایزه ارزي، د څه چې د دین ارزښت زیات دی او مونږ ته په لاس نه راغلی، مګر دا شی په خپله چې د دومره بې ارزښت نه دی چې په جایزه ونه ارزي.
تر اوسه پورې داسې وخت راغلی دی چې تاسو جایزه اعلان کړی دی او ورسره تاسو فکر کړی دی چې کاشکې مو غبل کتاب ته جایزه ورکړی وای، تر دې خو هغه بهتره دی؟
دست ویل نشم فکر کوم چې زمونږ هر نقاد د دې ستونزې سره مخامخ کیږي. هغه کتاب چې ته په هغه خپل لاس ورغلی په ارزونه پې کېدی شي د ځان سره په خپل نظر باندې پښیمانه شوی وي، مګر په مجموع کې هغه جایزه چې مونږ ورکړي دي نه یوازې دا چې زمونږ پې پښیمانه نه یو، بلکې زمونږ نه وروسته هماغه لیکوال او هماغه کتابونه د نور هم خوښ شوی دی او نور هم جایزه ورکړي.
په دې شک نسته چې کله ناکله ځوانو لیکوالو یا شاعرانو ته جایزه ورکوي کېدای شي چې نور ځوانان سه وګوري چې دغه شاعر یا دغه لیکوال جایزه اخیستی ده، د هغوی پیروي وکي. فکر نه کوي چې د جایزې ورکړه په وخت ته وخت کې ډیر حساس ده، بل ډیر دقت وشي؟
د جایزې ورکړه ډیر حساس ده، ډیر مهمه ده، او تبي خبر ده کړ چې موږ چې اثر ته جایزه ورکوو دا په دې معنی ده چې موږ دغه اثر ته د افغانستان د ادبیات د نمائندګۍ تصدیق ورکوو، یعنی دا یو نقاد په صفت باندې موږ دا منو چې دا اثر د افغانستان د ادبیاتو د خو ادبیاتو نمائندګي کولای شي. نو دا تبي خبر ده چې دا یو غټ مسؤلیت دی، نو جایزه ورکول د سي ساده خبره هم نه ده.
یعنی د جایزه د ورکړې په برخه کې په نړیواله سطح، حتی د نوبل د جایزه د ورکړې په برخه کې ډیر کله چې کله د ادبیاتو جایزه څوک واخلي وروسته راپورونه خپاره شي او انتقادونه وشي، نو نوبل چې دومره امکانات لري او خلکو ته جایزه ورکوي بیا هم انتقاد وړوي، نو د افغانستان غونډې ځای کې تر اوسه پورې چې کومې جایزه ورکړل شوې دي، حتی د په دولتي سطح باندې فکر د کوم چې د جایزې په برخه کې ډېر بې خبري کیږي.
جایزې په برخه کې ترې وهله بې خبري کیږي، مګر بیا هم زه په دې باور يم چې څوک چې جایزې ورکړي هغه د پیرون په اساس جایزې ورکړي، نو بیا د جایزې ارزول اسانه کار دی.
کچېری د افغانستان دولتي جایزو ته په تیرا نیمه پیړۍ کې حتی په شپېتا بیا کلونو کې وګورو، ځینې وختونو کې د خلکو هم جایزې اخیستې چې بیا هغه هیڅ وخت هم په ټولنه کې په مطرح لیکوالو نه دي بدل شوي، نو دا بیا بیرته څوک دا شک کولای شي ډېر کله په افغان ټولنه کې جایزې د عالی معیارونو په اساس نه دي ورکړل شوي، د پیشندګلوي په حساب ورکړل شوي دي، او بیا کله ناکله په ټولنه کې یو لیکوال په مختلفو ایلاتونو له خاطر مطرح شي، یا له سیاسي ګوند سره وي، یا په حکومت کې د دوی خپلوان وي، او یا په حکومت کې مطرح وي یا نفوذ ولري. فکر نه کوي چې دغه کارونه هم په افغانستان کې د جایزو بهیر ته زیان رسولې ده په دغه موده کې؟
د جایزو بهیر تر ډیره حدا کله چې جایزي ورکول کې جایزي یا د حکومت خوانه ورکول کیږي، یا د سي غیر دولتي فوند خوانه ورکول کیږي چې د بهرنی هیوادونو نه امکانات اخلي، او اکثره د جایزي مختي یعنی د ستوندار شکل باندې چې پر راپسې څوکاله یو جایزه ورکړل شي، غیر دولتي جایزو نه نشته. د دولتي جایزو پارزونه کې تبن تر ډیره حده ملګرتیا او واسطه او داشان په نظر کې نیول کیږي او فشارونه شته دی پارزه کې داش دا کار شته. د همدې خاطر د زری کړ کې د جایزې دپاره مونږ چاته بل نه ورکوو چې خپل کتاب کاندید کړي. مونږ د دوستانو هیله کوو چې خپل کتابونه مونږ ته راولېږي، ایا مونږ سره د خپل د خوښې کتابونه شریک کړي. مګر د کتاب د کاندیدولو هفته تر ځکه نه ورکوو چې بیا کېدای شي په زموږ باندې فشار راوړل شي چې د پلانې کتاب باید حتما جایزه واخلي.
عادتا چې ما ورته کتلې دي په د افغانستان کې په تیرو شلو کلونو کې مختلف جایزې وي، هغه کسان چې د ځان په شهرت پسې ډېر ګرځي هغوی هر ور ټکوي، یعنی ممکن هر چیرته خپل کتاب واستوي، خپل شعر، خپل داستان واستوي، او هغه کسان چې شلی کل کوي هغوی تر ډېره حده پورې محجوب انسانان وي، حتی په هغه خپل ششي هم شک کوي چې کېدای شي ډېر عالی بنوي، او هغه انسان چې په خپل شي باندې ډاډه وي طبیعي خبره چې هغه ششی هم نه وي. څرنګه
دا خبره شته؟ نو همدغه اله ده چې مونږ نه غواړو چې څوک خپل اثر کاندید کړي. مونږ اثر په خپله کاندیدوو او په خپله زموږ ملګري ورته جایزه ورکوي، یعنې دغه د کاندیدولو حق هم مونږ ترې وحده ځان ته محفوظ ساتلی دی. او علت یې همدغه ده چې مونږ نه غواړو چې د جایزو په د فشار لاندې راشو. دغه ټولنیز فشار یې که د یو کس فشار یا د یوې ډلې فشار دي. په هر صورت د زری کړکې د جایزو یو امتیاز همدغه دی چې مونږ تقریبا څه باندې څلوېښت کتابونو ته چې جایزې ورکړي دي، 90% یې داسې کتابونه دي چې لیکوالو یې په خپله هغه تلاش چې تاسو ورته اشاره وکړه نه دی کړی، نشي کولی.
د دې لپاره چې په افغانستان کې یا افغان کتابونو کیسو شعرونو او نورو آثارو ته چې کوم جایزې ورکول کیږي، که په لنډو تاسو وړاندیز وکړي چې څه په نظر کې ونیول شي چې تقریبا تر یوه حده پورې مستحق انسانان او مستحق لیکوال جایزې ترلاسه کړي؟
فکر کوم بهترین لاره هماغه ده، په دې معنی چې مشخص دي او پیژندل شوي دي. د دغه مشخصو معیارونو په اساس، پیژندل شوو معیارونو په اساس باندې کتاب ارزول کیږي او کتاب ته جایزه ورکول کیږي. دلته کولای شي چې کتاب کې یو ټکټه ګوته ونیسي یا په یو ډول باندې توجیه کی. غیر د دې نه نور جایزې خو طبعا تاسو خپل ورته شروع کړئ، حتی د نور په جایزه کې هم خلک اعتراضونه لري. د افغانستان جایزه خو طبعا د ستونزه لري. مشخص معیارونه او اعلان شوي د مخکې اعلان شوي معیارونه فکر کوم چې د روښانتیا لپاره یو خاص دی.
استاد منه له فکر نه کوي چې د کمزوري نقد له امله هم په افغان ټولنه کې د جایزې ورکړه ډیره سخته ده، ځکه چې تر ډیر وخت هغه یو ټولنه یا یو مرکز چې جایزه ورکوي د عوامو ذهنیت ته ګوري چې څوک ډیر مشهور دی، ممکن هغه ته جایزه ورکړي او په دې شکل باندې مستحق حق وخوړل شي.
کاشکې چې تاسې وای، کاشکې چې ستونکو اهمیت ول کېدلی یا د لستونکو ډیرواله په نظر کې نیول کېدلی. متاسفانه چې افغاني کتابونه په ډېر کم تیراژ چاپېږي، لستونکي ډېر کم داسې موارد لري چې د یو کتاب په اړه باندې خپل ارزونه د نورو سره شریکه کړي. نو یوازینی شاخص چې د لستونکو علاقه ښیي هغه د کتاب د پلورلو شاخص دی، او کتابونه متاسفانه په افغانستان کې دومره نه پلورل کیږي چې سړی تکیه وکړي. هر کتاب 500,000 ټوکه چاپېږي او هغه هم په 500 کالو کې.
دا خوده خو زما مطلب دا اوسې بیا په ورته وخت کې ځینې لیکوال په د افغان ټولنه کې مثلا مشهور سي بیا هغه د جایزو ولا هم فکر کیس ولا هم دغه مشهور سوی ده او دا ډیر تکړه لیکوالی شاید او چورته ګوري ډیر وخت مثلا کچرته تیر سل کال په نظر کې ونی سو په افغانستان کې دی یو شمیره کم هم نه دی د لیکوال شته چې په خپل وخت ډیر مشهور شوی دی چې بیا زمان تیر شوی دی بیرته خلک پویدل دي چې نه دا خو تکړه نه و بیا ما مغه خبره ده نه د سید نقد ساموس اغلرو نه تکړه لیکوال لرو چې نقد وکي ارزونه وکي وې ارزوي چې ترڅو معیار یو څو چچ کچرنګ
دا مشکل فکر کوم چې اوس په افغانستان کې نه دی. تاسو کله نړۍ ادبیات ته وګورئ، زه به مثال د فرانسې واخلم، ویکتور هوګو فکر کوم چې په دې خر کې به هیڅوک اعتراض ونه کړي که څوک وایي چې ویکتور هوګو د نړۍ په سطح باندې په لومړي لیکوالو کې راځي. هم د شهرت در لحاظه، هم د خوال در لحاظه، هم د کیفیت در لحاظه، هم د فکر در لحاظه ویکتور هوګو د نړۍ په مهمو لیکوالو کې راځي. مګر ویکتور هوګو هیڅکله د اکاډمۍ غړی نه شو.
خو دلته به ډېر محدود کسان داسې وي، لیکن په افغان ټولنه کې ممکن ډېر کسان داسې وي.
په فرانسې اکاډمۍ کې څلوېښت غړي لري، دغه څلوېښت غړي په ټولنه کې شاید چې که څوک پوښتنه وکړي چې د فرانسې د اکاډمۍ غړي څوک دي، شاید په فرانسه کې ډېر کم خلک په دې باندې خبر واوسي چې کوم کسان د اکاډمۍ غړي دي. مګر ډېر مشهور لیکوال د اکاډمۍ غړي نه وي. نو دا ستاسو په ټولو ځایونو کې شته. مهمه خبره دا ده چې هغه اثر یا هغه لیکوال چې شهرت پیدا کوي، تا باندې شهرت پر وځه لري د ځان سره په ډول به خلکو زړه سره وړل شي. مګر که هغه په هغو معیارونو کې شامل چې شوی دي، خو ډېره ښه ده که پکې نه وي، نو حتی هغه هم به جزه ونه اخلي. فکر کوم چې داسې یو څه د نجات یوازینۍ لاره ده.
لو صد منلی په مننه چې د جایزو په اړه خپل نظر له مور سره شریک کړ. د زری کړکی اکاډمي له لوري په هغو کتابونو کې چې جایزه یې ګټلې ده، یو هم د امینې فنا شیر ټولګه ده. د خبرونې په دې برخه کې به د اغلی فنا یو شیر چې ازادي راډیو مجلې ته په خپل ژغ را لېږلې سره واور.
چاوی چه ما مینه او دمینه نغمه پلی خوده، چاوی چه ما مینه او دمینه نغمه پلی خوده، زهر بشی جوند کمی دا لاری خوگی پلی خوده. عشق زما در روح روح ده او تزما تسړه سړی، عشق زما د روح روح دی او ته زما د سړه سړی، مرمه کمې دغه د حیات بهانه پریخو دی. جار د سوزیدو لکیفه ته مې ویرنا ته ناست، جار د سوزیدو لکیفه تم وی رنا تناست، خیر دی که یادگار می آخر لپا میری پری خودی. مال مرگ و رست هم امید ستاد دیدن لارا، سترگی می داستا لپا را یارا رنی پری خودی. لاړم پر آست درد خورې زلف او ریت سړګي، لاړم پر آست درد خورې زلف او ریت سړګي، ما د خپل اغانو خار او بلې ډیوه پرې خودي. ستا فنا بستا لمینه هیڅکله پشان شي، ستا فنا بستا لمن هیڅ کله پشان شي نور د ژوند ټول چارې ټول کیسه پریخوده نور د ژوند ټول چارې ټول کیسه پریخوده چا به سما مینا او د مینې نغمه پریخوده زهر بشی ژوند کمی دا لاره خوگی
لاغل فنا پا مننی دا ازادی راوی مجلی پده خبرونه که ما وران دی پس ویدنی جبه دا یوناول محتوى خبرو چه بی افغانی لکلی ده خود شیر لدنیاگی سر با ایسار شو او شاعرانه فضا با د شاعر ذبیح الله احساس په یو شعر په سلا رنگینه کړو.
بیا یې څنګه راوتلې بیا یې څنګه راوتلې تکې سرې بدې شتلې د غرمو خویونه پریده د سایه هزار وهلی بیا یې څنګه راوتلې تکې سرې بدې شتلې د غرمو خویونه پریده د سایه هزار وهلی څه بې خاره یې روانه پلو واچوه سړي دي له لاسو سره دې خیال کړه په لاسو کې دې بنګړي دي څه بې خاره یې روانه پلو واچوه سړي دي له لاسو سره دې خیال کړه پلاسو کې دی بنگړې دی کړل من دې راټوله د پاولیو شرنګ به جوړ کړي ګور زه خو درته وایم د سړیو جنگ به جوړ کړي دی پرتی لار کې ډېری درته غنی خیالي کړي پام کوه چې کش دی نکړي تر لمنې خیالي کړي سپینې لیچې د شرنګیږي د بنگړیو سوداګري چې تاوان پکې و نکړي د زړګیو سوداګري د ټیکری پیڅکه دی پرېږدا د نازونو وخت دا نه دی د ټیکری پیڅکه دی پرېږدا د نازونو وخت دا نه دی پسرلی هغه سي نه دی د ګلونو وخت دا نه دی پسرلی هغه سي نه دی د ګلونو وخت دا نه دی
له شغله احساس څخه مننه چې دا شعر په ازادي راډیو مجلې لورولې وو
ل لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لاندې کیسه شعرونه پر کتابونو تبصره
په رادیوي مجله کې واوري
ستر خوشحال وای چې د باغ سر به پست تر قامت دي چې د باغ سر به پست تر قامت دي پښتني په قامت ستری ندی چدی زیبا ساپی حق افغانه ده چه پو سویدن که ناول پو سویدنی شبه چاپ شوه ده دا ناول چه بانده شپه شوی از را کلمات لری آخلی ساپی پو سویدن که شوانزه الوسته او دستا کهلم لپانتون سخه دا سوسیالوجی پا برخه که سند اخیسته ده لدوی پا باورو چه ناولی چه نمیشی او موضوع چه ده
اول نو پو سویدنی که ده انالفابیت انالفابیت مانا ده بیسواد کسا ده افغانی بیسواد خزی قصه ده کرکتری یعنی اصلا کرکتری ده خزه ده مانگر پا زمن که پا کتاکی نوری کرکترونه هم رازی چم ده خزی سراره لری آده ده پا طریق بیا مانگا آقا پا نور کرکترونه هم پیجنو
ده اصلی کرکتره چو نمیشی؟ نمید چه ده؟
اصلی کرکتره چه ده نمی ده
للما
بله
ده نم سویدانیانو تا ناشنا نده؟
دا نوم سویدنانو تا بیخی ناشنا ده او دا کتاب بی سواد خزی دا هر سویدنی دولن تا دیر ناشنا ده او هدف میم دا او چه دست شیولی کم چه دیر تا ناشنایی چه زمان گوان دولن پا حق لده لگ معلومات در لاسه راوی
دی داستان دا صحنه پا کم زایی که ده چرتا دا پیشی ترسر شویدی
افغانستان ده پی خابر ده او بیا پا زمان که سویدن هم ده اول چې کتاب شروع کیږي اول کتاب یو ماشوم خپل کیسه کوي خپل دیو ډار کیسه کوي هغه سانه چې د 1980 په اخرو کې د افغانستان په تقریبا مشرقي خواته په یو کلی کې شروع کیږي. دا د کلی نوم چې ده یعنی د سې داستان دی، خو مقصد می ده چې د افغانستان په اصل کې د مغه سیمونه په یو کلی کې یو ماشومه چې لالمه نومیږي اصل کې سره
د لالمه تر کوم عمر پورې دا سندرسی
لالمه کیسه چې د اخر ژوند پورې زړښت پورې زړیږي په دې کتاب کې په دې کیسه کې وړی پیغلې شي بیا نور هم غټ شي بیا اخر کې زړیږي.
د دې ناول هغه د تکر اصلي نقاط که چرته اشاره ورته وکړي چې ان دا پلاټ لڅرا څرخي
پلاټ د زمونږ د افغان ټولنې ډېر ستونزو په حق له مسؤلونو پورته کړي. لومړی برخه کې د کتاب د انجینر چې وړي ودیږي سپینګرو ته پاغې مې پاس کړی په زمین کې همداغسي د یو نارینه چې د خپل وطن د هیلې کېږي هغه کوم ګامونه راپورته کوي چې خپل رول په ټولنه کې همغسې وساتي. په زمین کې یو میرمن ته څه شی ډېر مهم په دې مې تبصره کړې او په زم د مین پلاټ چې دی چې دا یو میرمن ښځه چې بې سواده ده د هغې ژوند کې څرنګه ستونزې د وړکتوب نه تر زړښته پورې دا ستونزې د هغې ژوند کې او د هغې د تقریب مثلا اولادونو ژوند کې څه اغېز راپېښي خصوصا چې تاسې یو ښځه خپل وطن نه د اروپایي یا دغه ځایونو کې پتن نه بار مو چیرته راځي چې هلته ټولو خلکو درس ویلو ټولو تعلیم کړی دا ښځه چې راځي دلته د دې ژوند څرنګه بدلی څه تغیرات راځي څومره دا نورې ستونزې پتن کې اورنګې ستونزې بیا د راځي وي سوادي هغلته څه ستونزې ګوري ستا هویت ته څه ټکان ورکو کې.
په دې ناول کې سویډنی کرکټرونه هم شته؟
نه سویډنی کرکټرونه نشته. ټول افغانان دی البته د یوې افغان جنې دی لند کا سودري افغان دی سویډنی ملګرو په خپل کوم یو اشاره شوې د خنور د کرکټر ته بيخي زیات د نشوي نه معنی دا هغه په کیسه رول نه لري.
دا ناول چې تاسو لیکه دده د جبی یا د ټول ناول اډیټ په برخه کې چا در سره مرسته کړي؟
ګوري دلته بل یو دا یو ډیر تشریفات په ټیپ توګه مخکې تل دا زنه په يم چې نور خلک یو خو چی سلف پبلیشینګ چې یو کس کتاب لیکي خپل بیا هغه چاپي یو چاپ کون کې ادارې ته یا پبلیشر ته ورکی چې چاپ کی بیا بل سیدن کې خدا سه دې نور زونه کې چې د کتاب لیکي اول مان تلیږي د دېزي هغه ډیر پیاوړي پبلشرز چې دی هغه تلیږي هغه لولي بیا قضاوت کوي چې آیا ستا کتاب دومره ښه دی چې موږ یې چاپ کوو یا چاپ یې نکوو. زما کتاب په دغه رقم مخکې تللی نو دغه پبلشرز چې زما کتاب چاپ کړی اول هغه تایید کړل چې سمه ده د کتاب د کیفیت لري چې موږ یې وړو چاپ کوو. بیا هغه نه پسته ډیره اوږده پروسه ای چې تاته یو د ماری پبلشرز له خوا نو کسان ټاکل کیږي چې بیلابیل برخو کې د کتاب کې کار کوي هغه لولي خپل نظر وایي چې دا ځکه دغه بدلون ته اړتیا شته ستاسو نظر دی اسیده البته هغه ګراماتیک ته ګوري چې د سویډنی ژبې ګراماتیک په سم توګه مخکې تل په کتاب کې یا آی اړتیا شته چې بازینه کې تغیرات پکې راشي. نو دا ډیر زیات وګورم زما کتاب په څومره شته کې ما خلاص کړو مګر دا پروسه د چاپېدو چې د کتاب لیکلو نه وګدا پروسه وا
تر اوسه پورې د سویډنانو لالوري تاسو ته یو نظر درخل شوې ده چې دا ناول څنګه ده؟
bale o da dwa hafte mukh ki de sudan television ta hum ze pokhte uma chun afghan likwalani khazi bihi comedy sudan ki khonish ta fikr kom da za lumray likwala ema che davan punum yade ke yani kalikale memde sudani jube ari rokhte uma de dj tv 4 aur dawai terasara marka ukrala da دوی ته هم جالب وو چې افغان جینې چې په سویډن کې راټول شوې ده ژوند کوي په سویډنی کې کتاب لیکل البته افغانستان د افغانستان ټولنه موږ ته خوده لیدا یو داسې شی باندې کتاب لیکل بي سواد میرمن دا دا یو باس دی چې دلته دا باس نشته دی دی اصلا دی چې ته فکر نه چې یو کس بي سواد دی د ژوند کې ستونزي نو ماته بیره دله زین ډیر خپې پک راغله ډیر خار ځونه شوی او زه دې ته ډیر خوشاله يم چې دا خلک دا کتاب زموږ بوللی په زمون کې غواړم چې زموږ افغانان نه هم بوللی زموږ افغانان نری نه بوللی
څنګه ممکنه ده چې دا کتاب تاسو په پښتو ترجمه کوي وای ژباړی چې ډیر افغانان هم بولولي
bale o aslan de sudani je bena porto ta jbaral lag mushkil level che dal ta sa tarjumanan zina pe jana ma kontak ki ne ma fikr na kom chusi magar awalani jumre gwan che ta kitab de sudani je bena che inglisi ta us baral shi bari na pas ta fikr kom che bi porto ta jbaral asana ki gi
fikr na kawi che ta so po khpala ka pashto ta us baray tarjumay ki ke de che che yo bul chuk چې هغه په افغانستان کې لوست کړی وي هغه بیا یو نظر پیټیر کې او د نصر په برخه کې هغه در سره مرسته وکړي
bale da khodi izzat kh nazar de hamish fech so khul kitab khul wajbari wala che kom kom aisa sara che likwal khul kitab liki khul khusus che da kom bullet wala nai pakli liki aga mushkil le cha aga se alfaz aga se aisa sara us kitab wajbari shi bol jwe da magar da bad amar ghazma pukhto likal me dumra khani mo paki na zika za artialaram che bol kas che lik professional مسلکی او شکرلې چې زما کتاب پورتو ژبه
ته کېدېشته چې اول څوک چې هغه په سویډنی باندې هم پوښیږي هغه بیا په پښتو کې تکرانه ویل کتر څنګه چې تاسو ویل لیکن لکه څنګه چې تاسو سلا سجرړو سره خبرې کوي په عادي ژبه باندې دا ناول پښتو باندې ترجمه کوي دغه ورسته یو بل څوک پیدا شي چې هغه له تاسو سره همکاري وکړي او دا کتاب دا ناول بیا په ژبه کې څه تغیر راولي آیا فکر نکوي چې دا به اسانه لاره وي
bale o walina pe zobe fikram kuma yo plan borta unisima che da asas dir khana zaruri ramana da gasit khalek che tajruba lari zamang afghanan di da ri mashwarat zarurat larma na pati bazat man fikr kuma bya ham zama sawal khpal zan khpal istidad me porto ke che da sawal land da likli لیکولو برخه کی نو خوخه اس خو هغه راغله ای ار اغله دی اغه هم کولی شي دا وی پلار څوکلک مرسته اورجا آی ټی چا سره مرسته کولی شي انا
البته په او بخشه په ای ای کې څه زور ته ګورم تر اوسه پوری پښتو ډیره کمزورې ده پښتو برخه به برخه ته ډیر کار وشي لیکن حتی د سهم کې رشته چې تاسو خپل ناول په شفاهي ډول یعنی په خبرو باندې ترجمه کړئ مثلا تاسو په پښتو لکه د سرنګ سوس تاسو لمسره خبري کوي په همدې شکل باندې ولولې او یو بل څوک د تاسو له خبرونه متن ولیکي او ناول چاپ ته آماده شي
دا bale او دا نظرم ډیر ښه نظر او ډیر مننه په سویډن کې هم دا سشته دی چې کتاب دی مثلا په غږ کې هم ژباړل کیږي بیا خلک ضرورت نه لري چې کتاب په خلولولي بلکې وګونو کې اوریدلای شي دا هم د چاپ د کتاب چاپولو نن سبا دا هم یو لار ده چې ډیر خلک په وګونو کې کتابونه لولي چې وخت لري چې کتاب تکيني
لاغلی صافي څخه په مننه په دې هله چې د دوی دا ناول په پښتو هم چاپ شي اوس د یو بل کتاب پاړه چې پښتو شوی دی زما د افغانستان کتاب د رسول حمزه توف اثر دی چې د جنو کرکټونکو په وینا د داغستان د جمهوریت د منل لیکوال او شاعر په دې اثر کې خپل اند او فکر د ژوند او هنر په اړه لوستون کې سره شریک کړي دي. دا کتاب عزیز خان مليزي او زاهد بنيري په پښتو ژباړل دي چې په 350 مخونو کې چاپ شوی دی. ځوان لیکوال عطا الله جواب وایي دا کتاب دته د یو شونځي ارزښت لري او فکر کوي که څوک دا کتاب ولولي لیکوالي ته به زړه وشي او لیکوالي ته به وحد شي. د دې کتاب په اړه بنور په خپل له ځوان لیکوال عطا الله جواب څخه وور
دا کتاب خو لاوار ژبه روسی ته ترجمه شوه خو په دې نه پویګم چې پښتو ته له روسی ژباړل شوه او کله اردو د سریزه په اړه رسول حمزه توپ وایي په کتاب سری زدا سدا لکالک چخپل خسرګنې کړه لاړ شي او خسرګنې د ملمستیا پزیا اغه ته نصیحتونه شروع کړي. د رسول حمزه توپ کمال داده چې کیسی خپل کوي خو تا ته په کیزان ښکاری. زما داغستان د نړۍ ډیر ژبو تشباړل شوی او هر کام په خپل رنگ ویني، خو دغه داغستان د غرونو وطن د پښتنو د سیمې دود کروڑو کورونو کلو موسم او جغرافیا سره بیخی او شان دی. په مثال کې به وګورو، داسې ښکاري چې دلته په مسکو کې خلک په کورونو کې داخلي پخلي لپاره نغري نه لري، ځکه ما خو نه څوک ښځه په سپیاکو تپلو ولیدله، نه مې کومه ښځه چې د وښو پنډې په سر راغیستې وي ولیدله. ما نه د شپېلۍ غږ واورید نه د تبلې. داسې ښکاري چې دلته خلک ودونه نه کوي، یا یې که کوي درز او درست پکې نه وي. د دې ښار په سړکونو تر لرې لرې ګرځم، خو ما یوه میږه یا وزه ونه لیدله. پوښتنه دا ده چې کله دلته د خلکو کره میلمانه راشي نو د هغوی میلمستیا له دوی څه حلاله وي. د کتاب خوږوالی د رسول حمزه توپ تنزیه ژبې لا زیات کړی. در سپر کې په پیل کې یو نیم متل یا وینا شته، زه هغه دوه وایم چې مې په یاد دي. سهار د سترګو غړولو سره سمدلاسه د خوب له ځایه مه دانګه، لکه څه چې چیچلی لومړی په هغه خوب غور وکړه چې بیګا دې لیدلی دی. کوچني ماشومان هم لوی لوی خوبونه ویني. په یو زانګو لیکلي ټکی د ابو طالب او محمود له نظرونو سره سره یو نیم شعرونه هم په کتاب کې شته. د بیلګې په ډول یې دغه ژباړل شوی شعر وایم. یو ځل شاعر لیکلو نظم د پخپله ښځه، ځمکه اسمان یې یو کړل په صفتونو داغې، زما سپوږمۍ ته یې، زما ژوندون ته یې، زما سحر ته یې، ماښام مې ښکلی پتا چې نه دې وینمه زه، ژوند مې له زهرو ډک شي خو دغه وخت ناڅاپي کوټې ته راشي. هغه شاعر چې وویني هغه سخته غوسه ورشي، ښځې د خدای لپاره زر له کوټې ووځه، دلته سله راغلي، وخت دې برباد کړو. زما داغستان کتاب هر څوک په خپله ژبه کلتور وطن او خاوره مینوي. یو څو متلونه هم وایم. د ماشوم نوم خو ډیر ښکلی دی، خو ګورو به چې دی لوی شي نو څنګه سړی به ترې جوړیږي. له لرګي نه جوړ شوي چاړه د چرګې غاړه هم نشي غوڅولی. یو څوک به د نانځکو واده وکړي خو له نانځکو بچي نشي راوړی. همدارنګه د خره کته پاس په نه برابرېږي او نه څوک داس په ذهن د خره په شا تړي. رسول حمزه یو ځای لیکي، صحیح ده چې نثر اوږد مزل کوي خو شعر لوړ الوت کوي. په داغستان او دې کتاب کې د ژبې ارزښت بیخي زیات دی. هلته چې کنزل یا خیرا کیږي نو داسې وایي، خدای دې بچی ګونګي کړه چې مورنۍ ژبه ونه وایي. د رسول حمزه توپ یو مثال او خبرو وروسته یوه کیسه هم په لنډو کې کوم. زما لپاره د ولسونو ژبې د اسمان د ستورو په څیر دي. زه نه غواړم چې ټول ستوري له یو بل سره یوځای شي او داسې یو لوی ستوری جوړ کړي چې نیم اسمان ونیسي. داسې یو ستوري ته اړتیا نشته، ځکه اسمان کې لمر او سپوږمۍ کفایت کوي. پرېږدئ چې ستوري وځلیږي، پرېږدئ چې هر څوک خپل ستوری ولري. زه له خپل ستوري او عاري ژبې سره مینه لرم. زه د هغه ځمکه پېژندونکو په خبر باور لرم چې وایي په واړه غره کې هم ممکن لمن لمن زر پیدا شي. بل ځلی کې ماشوم په دوه کلنۍ کې د خبرو چل زده کوي، خو انسان ته شپېته کلونه وروسته معلومه شي چې ژبه څنګه کابو کیږي. د یو ادیب لپاره د ژبې حیثیت داسې دی لکه یو بزګر ته چې د خپل فصل څومره خوږ او مهم دی. رسول حمزه توپ کیسه کوي، په پاریس کې غونډه وه، یو څوک مې خوا ته په منډه راغی، راته یې وویل زه هم د داغستان یم، دیرش کاله کیږي همدلته یم. هغه وخت چې دلته راتلم مور مې ژوندۍ وه، اوس نه پوهیږم چې هغه به څنګه وي. وایي چې کله زه کلي ته راغلم مور مې پیدا کړه. بوډۍ مور یې د زوی په اړه وویل، ویښتان یې څنګه؟ په تندي خال و. اخیر یې وویل، زوی مې تا سره په کومه ژبه خبرې وکړي؟ ما ورته وویل په فرانسوي. د داغستان دغه مور پل سر باندې تړلی رومال را خلاص او مخې پرې پټ کړ. هلته دا روایت دی چې کله یو مور ته د خپل زوی د مرګ خبر ورکړی شي نو هغه خپل مخ پټ کړي. بوډۍ په ژړا ژړا کې وویل، رسول که هغه چرته خپله مورنۍ ژبه هیره کړې وي نو زما لپاره هغه ژوندی نه، مړ دی. زه خوشحاله یم چې دا کتاب پښتو ته هم راژباړل شوی، خو دردېږم دې ته چې ولې ډېرو خلکو ونه لوست. په دې هیله یم چې دا کتاب د ډېرو خلکو په لاسونو او کورونو کې ووینم. رسول وایي، نر او ښځه د مرغه دوه وزرونه دي، که یو وزر نه وي مرغال وط نشی کولی، زما داغستان کتاب هم په سلام شروع او خلاصو او زما خبری هم په سلام شروع وی په سلام به پای ته ورسوم. السلام علیکم.
لځوان جواب مننه چې خپل نظر یې د رسول حمزه توف د کتاب زما داغستان په اړه سره شریک کړ. حمزه توف د 2003 کال د نومبر په 3مه د اتیا کلونو په عمر وفات شو. حمزه توف د داغستان چې غرنۍ هیواد دی منلی شاعر دی، حتی ځینې مبالغه کوي او وایي که د پخواني شوروي اتحاد په دې جمهوریت کې حمزه توف نه وای دا ځای به چانه پیشنده. رسول حمزه توف په یوه شعر کې وایي: زه روان وم په سفر، درې میرمنو مخشه را سره وکړه. لومړی سر وتکې کړی په یوه ونه، راته ویلې که دې شا کړه، که دې هیر کړم وشکه به توی نه کړم. دوهمه بله ورځ سره ولاړه، منګی پروشو و، راته ویلې راشه ځنډ ونه کړې بیرته راشه. د درې میاشت ویلی شو، هیڅ یې نه ویل. له اول غره چې پناه شوم لومړۍ ښځه مې شوه هیره، له دوهم غره چې پناه شوم دا دوهم هم له یاده ووتله. خو چې څومره تیرېدمه تیرېدمه له دې غرونو ها درېیمه یوه په ذهن کې شوه پاتې، نه وتله نه وتله. دا یوازې هغه څوک ده چې هیله را سره دي. حمزه توف په خپل داغستان مین و. دی د یوه شعر په یوه برخه کې وایي: ستوري ډیر دي، سپوږمۍ یوه ده، ښځې ډیرې، مورکۍ یوه ده، ګڼ دي هیوادونه ګڼ دي، خو وطن مې همدا یو دی، خو وطن مې همدا یو دی. دا سدی رادیو ادبی مجلې د پروګرام دا ګڼمو همدومره. تر بلې ویمو، زحمت شي بر په خدای سپارم.